پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د سیشن به ورځ ده د هوت د میاشتې نن یو شتمنی ته د 1309 هجری المریز کال د ازادي راډیو اوري نن د 2019 میلادي کال د فبرو د مارچ د میاشتې 12 ده د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې یوه برخه واورئ نور رپورټونه او خبرونه هم لرو ملالی بشیر خبرونه وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سختدریځي وژل سوي او ټپیان دي په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه سوي د احمدی د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دي د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزاد له وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی بشپړه خبرونه په تیرو 24 ساعتو کې د افغانستان په شمال ویدید زون کې د عملیاتو پر مهال 25 سخت دریځي وژل سوي او ټپیان سوي دي دا خبره 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې کړې ده اعلامیه وایي د ولید 24 عملیاتو په نتیجه کې د بلخ ولایت پوله بنګاله بابا قشقار قندهاري او د چمتال ولسوالي مرکز د سخت دریځو له حضور تصفیه سوي او په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی همداراز د اعلامیه په وینا په کندوز ولایت کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ سخت دریځي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي او همداراز د علي آباد او کندوز پر لویه لاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو طالب وسلوال وژل سوي دي اعلامیه وایي په دغو نښتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتې که نه اعلامیه زیاتوي چې پرون ماښام د بغلان سمنګان پر لویه لاره د امنیتي ځواکونو پر پوسته سخت دریځو تهاجمي حمله وکړه چې بیرته پر شا وتنبول سوه وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نسی هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو په تیره د ښځو د حقونو د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار وکړ اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکلي چې وایي د سولې خبرې په هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکشي طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پر لپسې غوښتنې رد کړې دي په هلمند کې د افغان خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه سوي ده احمدی د 57 تلویزیون او رادیو خبریال دی د هلمند ولایت د مطبوعاتي اړیکو د څانګې مشر زاهد اتل پیښه تایید کړې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د راپورونو له مخې د احمدی پر موټر چسپکي ماین چاودېدلی دی د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د نثار احمدی یوه پښه پرې سوې ده تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 21 کارکوونکي هم مړه سوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those
دای وای په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي سانحې د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د 21 کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلی او په دې سربېره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره لنجدي کار کاوه د ایتوپیا د هوایی شرکت بوینګ 908 ماکس دوله الوتکه د تیر یک شنبه په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اودیسا بابا له هوایی ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل سول د امریکا د کانګرس یوې مخکښې غړې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته استیزا له وړاندې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی د استازو په جرګه کې د اکثریت مشري او د ډیموکرات ګوند غړې نانسي پلوسی پرون له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې وکړې او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ استیزا نه غواړي میرمن پلوسی ویلي تر هغه وخته چې داسې یو قطعي حالت نه وي رامنځته سوی چې دواړو ګوندونه یې ملاتړ وکړي نو کانګرس باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د دې په وینا شایي هیواد وویشي د ولسمشر ترامپ د استیزا هڅې ورسته له هغه چټکې سوي چې د ډیموکراټانو په نومبر میاشت کې په کانګرس کې اکثریت وګټه. او ټاکل سوی چې د برتانیا پارلمان نن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم تریزا می نوی پلان په اړه رای ورکړي. له دې یوه ورځ مخکې میرمن می اعلان وکړ چې په دې برخه کې له اروپایي ټولنې څخه د اجرا وړ قانوني ضمانت ترلاسه کړی دی. دا رای په داسې حال کې اخیستل کیږي چې برتانیا د دې موافقې د رد او تایید په صورت کې په هر حال اولس ورځې وروسته له اروپایي ټولنې څخه وځي. د صدر اعظم مخکینی پلان په پارلمان کې رد سو. په نوې موافقه کې یوازې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا برگزیت شرایط راغلي او د دوی د راتلونکو اړیکو په اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو ته افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوري.
او زما مقصد دا هم نه و چې حالات حکومت او تی روان دي او موږ خبر نه یو پکې. مقصد مې دا و چې
په دې خبرونه کې به د کابل د نن رسپانو ته کتنه کوو، او په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند په یو رپورټ کې واوري.
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبرلانو د خونټو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په خبرونه کې د روغتیا او نس پروګرام درته خبرو. نن د ازادي رادیو د افغانستان د ملي یووالي حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې زما همکار اجمل تورمان د شغلي عبدالله سره د افغانستان پر انتخاباتو، د افغانستان د نن د سولې لپاره پر روانو هڅو، د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو مذاکرو او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کړې دي. دغه مرکه به تاسې په لنډ وخت کې زموږ پر وبپاڼه باندې مکمل واورئ وبه ګورئ. خو اوس رحمت الله افغان د دې مرکې په یوه برخه باندې رپورټ لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو سره باید خلک مرسته وکړي او د انتقادونو پر ځای باید له هغو سره خپلې طرحې او وړاندیزونه شریک کړي ترڅو د هغوی په کار کې کومک سي. نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخې چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمیشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللې باور یو ځل بیا ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمیشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمیشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمیشنران عزل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمیشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمیشنرانو ته د جمهوري ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربو او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اجرایی رئیس له وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ له څارونکو بنسټونو او خلکو غواړي دوی ته د وخت ورکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه بریالۍ کړي. دا چې د کار په لومړیو پړاوونو کې انتخاباتي کمیشنران په کومو کارونو بوختي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اوس کې دوی کوشش دې کوي ترڅو څه ډول وتوانېږي اگر کوم اصلاحاتی پروګرامونه چې هغه کولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي په غیبانی کار کوي او په ورته وخت کې هڅه لري کې تر څو ټول هغه تیروتنې او اشتباهات چې په تیرو ټاکنو کې وو هغه مشخص شي او په راتلونکو ټاکنو کې دغه د پیښېدو مخنیوي تر سره شي.
اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو په انتخاباتو کې د بیلابیلو ستونزو له امله تر اوسه هم انتخاباتي کمیسیونونو د دغو انتخاباتو بشپړې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له کابل پرته به په راتلونکو څو ورځو کې د پاتې څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړي.
د ازادي راډیو زموږ د همکار رحمت الله افغان رپورټ مو اورید. بیا هم یادونه کوم، د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ازادي راډیو دغه ځانګړې مرکبه تاسو نن بشپړه زموږ پر پاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی. دا چې عبدالله عبدالله په افغانستان کې د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه څه خبرې کړې دي، په دې اړه را سره د اوس له کابله د سیاسي چارو یو کتونکی یوسف رشید صاحب د ټلیفون په لاین کې دی. رشید صاحب، ستړی مسې، د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې تاسې حتما دغه زموږ د همکار په رپورټ کې اورېدلې دي. د ویلي دي چې د کمشنرانو له ټاکل کېدو سره به د خلکو بایللی باور پر انتخاباتي پروسه باندې بیا ترلاسه شي. تاسې فکر کوئ آیا دا به وشي که به نه؟ یعنې دا نوي کمشنران به د دې وړتیا لري چې د خلکو باور بیرته پر انتخاباتي پروسو باندې ټینګ کړي؟
ډېر مننه سلامونه تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. فقط یو تذکر چې زه سیاسي شنونکی نه یم، بلکې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسله تر په غاړه ده.
زه معذرت غواړم، دغه تخنیکي دا ارتباط کې شاید ماته معلومات سم نه دي را رسیدلي. ډېر معذرت غواړم، مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرې دا مورکي.
نو په دې باندې وایي چې سترګم د آزاد او پراتک باندې موږ نه څه کولای چې دا ډاټ ټاکو ته ورکړو چې واقعا نور به په ساتنه کې څه ستونزې یا خندونه نه پېښېږي. افراد صحیح ده، تر یو حده پورې به خپل رول لري. دوی به د مجلس لپاره دا چې برنامې سمې تنظیم کړي او یو ښه لیدلوری تقسیم کړي او خپل هغه اداره او مدیریت بېرته اعاده کړي د یو ښه سالمې ادارې لپاره، هغه ځان ته بحث ده. اما دلته نور فکتورونه هم دي چې هغه مثلا انتخابات سیاسي مباحث دي، دا چې د سیاسیون هغه د قانون اجدا حکم احکام ته درناوی وکړي، هغه مراعات کړي، بې وخته کمپاینونه ترسره نه کړي، هغه فرهنګ د انتخابات ته باید دوی په داسې ډول باندې چې هغه مسلمتامې جوړي یو بل بې احترامي و په ټولنه کې د ستونزو د زېږولو مثلا ملي یووالي ته درناوی وي، د اساسي قانون مسله وي، هغه ډېر مهم ده. د دې تر څنګ څه چې مهم ده په ټاکنه کې د نه مداخلې اصل ده چې مداخله پکې ونشي، لاسوهنه ونشي، بلکې زورواکي او هغه څوک چې په چوکۍ باندې دوی ناست دي هغوی مداخله ونه کړي، ټاکنې او ادارې پرېښودل شي چې
رشید صاحب دا خو هغه ارمانونه دي. خلک هم غواړي چې مثلا مداخله ونیسي، د افغانستان د انتخاباتو قانون عملي سي، کمشنران خلکو ته معلومات ورکړي او دا پروسه ډیموکراتیکه ترسره سي. اما وبسي که به ونیسي، یعنی دغه څومره ارمانونه چې تاسو یاد کړل، د دې د عملي کېدو امکان څونه دی په افغانستان کې؟
نو دا اوس موږ افغاني تجربو ته که وګورو، له بده مرغه سید چې په هر ټاکنه کې دال چې د اصلاحات لپاره ځینې ژمنې ترسره شوي دي، په دې باندې ادارو ټینګار کړی چې دوی به تاسو تسلیم نه شي، اما له بده مرغه موږ بیا هم د ستونزو شاهدان وو. دا یعنی سره دې چې موږ اندېښنې لرو، ول نه غواړو چې سره اوس دغه پروسه خپله تور وښیو، هیله موږ دي چې دغه ستونزې وایي ترسره نه شي. اما په افغانستان کې له بده مرغه چې یا دې د خپل ګلوري په خاطر چې موږ تاسو زو حرکت کو غل په رجمنې پکاره دي، نو موږ سیاسونه د رجمن پاتې کېږي چې په تاخنه کې مداخله نه کړي،
یوسف رشید صاحب، چون وختم کم ده، یو اخیر سوالم لنډ کې جواب راکئ. اوریدونکو، تاسې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد د مشر یوسف رشید صاحب سره زموږ مرکه اوري. رشید صاحب، دا د کمیسیونونو په کمیشنرانو او په دغه مشرانو باندې هم ځینې انتقادونه ول، چې اوس ډاکټر صاحب عبدالله هم ویلي دي چې باید انتقادونه ونسي، ول چې دوی د ډیرو کسانو، البته شاید د ټولو نه، د ډیرو کسانو انتخاب د ظرفیت په اساس نه دی سوی، د یو غوی د ورتیا په اساس، بلکې په سیاسي او حزبي ارتباطاتو پورې په دا کار سوی. نو تاسو څه فکر کوئ د دې زمينه اصلا څومره مساعده ده چې دا غدا خپل د انتخاباتو قانون به عملي شي؟
دلته موږ ویلو چې ځینې تعدیلات په قانون کې راغلي دي، یم دغه اجرایي اړخ وخت هم غوړي، ظرفیت هم غوړي، او په عین حال کې ګلاتر غوړي. موږ په درې برخو کې ستونزې لرو، هم د ظرفیت په برخه کې له بده مرغه ستونزې موجودې دي، هم په سیاسي اړخونو کې ستونزې موجودې دي. هم دغه تعدیلات وخت غوړي، موږ وخت نه لرو. یا به ټاکلې ځنډول کېږي او د دغو لپاره به کار کېږي، او یا به دا چې موږ په دغه ولایت کې مخته ځو چې ستونزې مخته له مخته نه ټول د بخاره دي. مثلا د ټکنالوژي کولونه به موږ چې نوم لیکنه دا هغه مسلې دي چې نوې بسار کوستي او موږ وخت نه لرو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو، تاسې د آزاد او عادلانه انتخاباتو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر یوسف رشید صاحب خبري واورې. رشید صاحب، کور دی ودان، ډېر مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه وایي.
د هرات او هند ترمنز هوایی دهلیز پرانستل شو او په لومړي ځل له دې لارې صادرات پیل شول. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ډیلی د دهلیز پرانستل د افغانستان حکومت د مهمو اقتصادي پلانونو څخه و چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره ونښلوي. نوموړي وویل چې د دغه هوایی دهلیز له لارې د افغانستان خصوصي سکتور د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلول کیږي. د دغه دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د زعفرانو او وچې میوې ترڅنګ نور صادرات هم کیږي. افغان حکومت وایي اوس افغانستان له اقتصادي پلوه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نوې لارې او ترانزیت لري. تر دې مخکې افغانستان له اقتصادي پلوه تر ډېره پر پاکستان تکیه و. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د بدیل معیشت پروګرام د پلان پر بنسټ په دغه ولایت کې د پستې او بادامو د 308 تجربه نوي باغونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د دغه ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیرین ازادي راډیو ته ویل چې په دې لړۍ کې د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې د پستې او بادامو 308 تجربه نوي باغونه جوړیږي. د یادونه ده چې د افغانستان پسته او بادام په نړیواله کچه مشهور او ښه بازار لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 سلویخت افغانۍ.
د امریکا د متحدو ایالاتو او وینزویلا ترمنځ سیاسي لانجې ته ورځو. یو نړیواله مسأله راخلو چې د نن ورځې د خبرونو له ټاپو مسئلو ده، یعنی د ډیرو مهمو نړیوالو خبرونو په سر کې ده. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې له وینزویلا څخه خپل ډیپلوماتان باسي. د امریکا او وینزویلا روابط له ډیرې مودې راهیسې خراب دي، لکه راهیسې چې وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بل سو. د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې په خپله ځان د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د موقت جمهور رئیس په توګه د واشنگټن له لوري په رسمیت پیژندل سوی دی. دا چې په دې ارتباط نوي مسایل جزئیات یې څه دي، نوري راسره دی په سټوډیو کې. نوري صاحب، له وینزویلا د امریکایي ډیپلوماتانو د وتلو پرېکړه څه وخت وسوه دقیقا؟
بلفرشجن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د استلو پریکړه اعلان کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو ویل دا پریکړه لکه د 13 جنوري د میاشتې د 14مې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دغه کارکونکي تر ډېر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل چې کوم شمیر امریکایي ډیپلوماټان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووځي. بلې فرشته
و تر دې مخکې چې واشنگټن د نیکولاس مادورو پر رژیم د فشار دا پیل کړی و چې د نیکولاس مادورو پر رژیم فشارونه زیات کړي. د روسیې پر یوه بانک هم چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ سره یې راکړه ورکړه درلوده بندیزونه لګول شوي وو. په دې اړه نوري صاحب یو څه نور جزئیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشجان، البته له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې ایورو فاینانس مسنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر یې په موسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یو ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویبپاڼه کې البته په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده یالات به د هغو بهرنیو مالی مسو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام، د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک ترې ډېر کړیږي سره مرسته کوي اقدامات وکړي.
اوریدونکو ته باید وایو چې خوان ګوایدو د وینزویلا د سنترست سوشل ډیموکرات، یعنی د سوشل ډیموکرات ګوند د مرکزي د ریز لري د دغه سیو ګوند غړی دی. د وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر دی. په 2013 میلادي کال کې د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر وټاکل سو او له 2019 میلادي کال کې په وینزویلا کې د اساسي قانون له مخې کله چې جمهور رئیس غیر مشروع او پیژندل سو د ادعا وکړه چې د وینزویلا سرپرست ولس مشر دی. خوان ګوایدو ځوان دی، تقریبا 16 کلن دی او اوس د دې لپاره مبارزه کوي دوی چې مادورو له واکه لري سي. نوري صاحب، په دې ورستیو کې د مادورو له رژیم څخه نړیوال ملاتړ هم کم سوی او ډیر مشروعیت د ګوایدو پر مشروع، یعنی دا چې دای سرپرست ولسمشر دی ته ورکول کیش تقریبا تر 500 زیاتو هیوادونو دی د وینزویلا سرپرست ولسمشر په توګه پرسمیت پیژندل دی. کوم هیوادونه لا هم د نیکولاس مادورو د رژیم ملاتړ کوي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل متحده ایالات هم په دغو له 500 زیاتو هیوادونو په ډله کې دی او د مخکښ رول هم په دې برخه کې روبولای دی. هغه هیوادونه چې تر اوسه د مادورو د رژیم ملاتړ لاس نه دی اخیستی، په دغو هیوادونو په ډله کې تر اوسه روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
اوریدونکو، وینزویلا د جنوبي امریکې له هغو هیوادونو دی چې ډیر زیات نفت لري او د وینزویلا د تیلو مسله هم په دغه سیاسي مسایلو کې مطرح ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس با اجمل تورمان د کابل د نن رسپانو ته کتنه وکړي.
کابل چا پر رسپانو په خپل نننې غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه مطالب خبر کړي دي. وی صاحب خپلواک رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د رسنوي له قوله د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو کې له اوګدو خبرو وروسته بیا هم په ټولو مسایلو توافق نه دی شوی او د دوی ترمنځ به پر اختلافي مسایلو په بل پړاو کې خبري وشي. وی سالي کې سره لدی چې هم دواړه لوري د خبرو له بهیر راضي کاری او هم په ولس کې زیاته برخه د قطر خبرو ته خوشبیندي او د خو پایلو تملري خصوصو کې په دې برخه کې ډیر د تعامل وړتي. یو دا چې توافق شوی موضوعات لرسنوي پټ ساتل شوی، دوهم د حکومت څنډه ته پاتې کېدل او دا انتقادونه چې د تړلو دروازو تر شا پرې کړې نه مني. ورسپانې دا هم لیکلي چې طالب ویان ذبی الله مجاهد رسنوي سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید خپل ماته ومني، خو د سر مقاله لیکونکي باور کده نوموړي خبره د طالبانو د پوځي بریا په معنا وي او طالبان ټول په دې انتظار وي چې هر څه باید دوی ته سرغوش تسلیم شي، خای دا ډېره ستره تیروتنه وي. هیواد دولتي ورسپانې هم د قطر د خبرو په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد دی کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبري د خپل دور تر ټولو اوږد پړاو وهي. په سر مقاله کې راغلي دا خبرې له دوه اونیو هم واوختي او ځینې په دې نظر دي چې خایش په ګم پړاو ته پاتې شي. د سر مقاله لیکونکو خبره د خبرې اندېښنې راپارولي او خلک وایي شپږم پړاو د څه لپاره او دوی که غواړي یوې هوکړې ته ورسیږي ولې په همدې پړاو کې. خو بیا وایي چې ښایي په دې برخه کې دقت پکار وي او افغان حکومت هم په دقت ټینګار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې د نوې نیټې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ځنډولې ده. لیکوال لیکي په فرمان کې راغلي چې دا جرګه به د راتلونکي لمریز کال د سور د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي مخکې ټاکل شوی وای چې دغه جرګه د هود د میاشتې په ویشتمه نیټه جوړ شي. د دنیا په دغه مطلب کې راغلي د ولسمشر په فرمان کې د دغه نیټې د ځنډیدو لامل نه دی په ګوته شوی. خو دا ویل شوی چې د دې جرګې د جوړیدو هدف د خلکو مشورو او نظرونو ته غوږ نیول دي.
اوس باورسو هلمند ته په هلمند کې نن سهار د خبریال نثار احمد احمدی په موټر باندې چاودنه شوې ده. دغه پیش نور جزئیات د هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر رپورت کې.
د خبریال نثار احمد احمدی پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهمي امنیتي او ترڅنګ د سبون راډیو تلویزیون په دروازه کې رمزه شوې ده. چارواکي وايي احمدی تمین د هغه په موټر کې ځای پزې شوې وو. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین لامل چې تر پیښو ورسته موټر په مکمل ډول سوځول دی رامنځته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښ په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدی په موټر کې مین نن سهار ورسته لغ چې د ورزش کلب ته تللی وو ځای پزې شوی وو. نثار احمد احمدی دم غړی د لشکرګا په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ شوړل دی. ویل کیږي یوازې یو پښه ماته سوې ده چې درغېدل ورده. هغه د ډیر کلون رئیس په ملي او محلي کچه د خبريال او ویان په توګه د بیلابیلو رسنیو سره دند تر سره کړی دی. احمدی اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د رادیو تلویزیون د نشراتو مسؤل وو. د سباون ګروپ مسؤل میرویس پاتون وایي حکومت او امنیتی ادارې د خبريالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
د دولت مسؤلیت چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي په خاص ډول دولت سره د ژورنالیستانو.
کته هم په دې ورستوي کلونو کې په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونو زور اخیستی دی. خو هلمند په تیرو اوولسو کلونو کې د خبريالانو لپاره خونړی ولایت شمیرل کیږي. د هلمند خبريالان تر دې پیښو وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي کډواړي غاړي د خبريالانو د خوندیتوب مسلې ته کایل نسی وضعیت نور هم خرابېږي.
دا اقدامات چې خپل خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول شوی فکر نه کوم چې دا به سنوي.
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو د غشتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت جدي پام وکړي او دوی د خپل مخو هدف ونه ګرځوي.
پرنیسار احمد احمدی د بریټ پراتر دمه چاپ غړنه ته خسته. په هلمند کې د 2003 میلادي کال وروسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو غني نور پیښه هم رامنځته شوې دي چې دولتي مسولونو او کشفي ادارو د تحقیق او پلټون تر خبر وروسته پر دوسیو خاورې اړولې دي او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی شوی.
ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت کې خپل ځالي سدن کې انتخاب دي غرپان دي کلی د دې کتاب دي ګلار باندې دي مریضان کلی کې راته دي دا اوس کې ساده دا باید چې دا لار خلاص شي اندازه 2 متره درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کوټ څه مرص او قبرنه څه وغیرہ څه دوی دي دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ سلام به زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس مې زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد ده چې دا څومره سبزی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د سبوی مچې وده ټماټر یا درومیانو خالته په دیش فصلي خالداري باندې پلورل کیږي او اوس هغه مېر
خلطه چې دا هغه اوس موږ ته په زر کلداري باندې نه ملاويږي همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زه به تاسو کوم یو شی خیم خوشنه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د ګرشتورونه نشته دی په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اخترونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي نو ته مقام مساعده و نو موږ به اسکله به افغانستان خلک نه خرابېدل خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي هغه دی وړي اخترونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شی نه دی راوړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي والسلام علیکم زمينه پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده